ازادي راډیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې افغانستان له خپلو ګاونډیانو په تیره له ایران نه غوښتي دي چې اجازه دې نه ورکوي چې قلم روی پر افغانستان د حملو لپاره وکارول شي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او د نورو مسایلو په اړه راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي دي.
وستر کې د تو مهمو خبرونو سرټی کې په هرات کې د مدني ټولنو لسګونو غړو افغانستان ته د امریکا او ایران ترمنځ د تازه شخړو د غزیدو د احتمال په اړه اندېښنه وشوه. د غزنی چارواکي وایي د نن سهار د واورې ورېدو له کبله د دوو ولسوالیو په اوږدو کې د کابل کندهار لویه لار د ترافیکو پر مخ تړلې ده. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي نن په تهران کې د قدس ځواک د پخواني قومندان قاسم سلیماني د جنازې لمونځ ادا کړ. د خبرونو تفصیل په هرات کې د مدني ټولنو لسګونو غړو افغانستان ته د امریکا او ایران ترمنځ د تازه شخړو د غزیدو د احتمال په اړه اندېښنه وشوه. دوی نن په هرات کې په یو غونډه کې له امریکا او ایران څخه وغوښتل چې افغانستان د خپل سیالۍ ډګر ونه ګرځوي. سید اشرف سادات ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه افغانستان سرزمین جنگای نیابتی مخصوصا عوامل ایرانی در درون افغانستان
ویلا بده مرغ افغانستان د نیابتی جګړو هیواد دی. په تیر بیا ایرانی عوامل په افغانستان کې دننه ډیر دي او دا کولای شي په دې هیواد کې د اور لمبې لا ډیر کړي. موږ هیله لرو یو به طرفه هیواد اوسو او د ایران او امریکا ترمنځ لانجوز خه لري پاتې سو. د ایران او امریکا ترمنځ تازه کړکیچ وروسته لا غلا پراخ سو چې د جنوري په دریمه د ایران د قدس ځواک په خوانی قومندان قاسم سلیمانی په بغداد کې د امریکا په یو هوایي برید کې ووژل سو. تر دې پیښو وروسته دواړو هیوادونو پر یو بل د پوځي بریدونو ګواښونه وکړل، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د ایران د ولسمشر حسن روحاني سره په ټلیفون خبرو کې ویلي چې خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول سي. د غزنی چارواکي وایي د نن سهار د واورې ورېدو له کبله د دوو ولسوالیو په اوږدو کې د کابل کندهار لویه لار د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د غزنی د والي ویان عارف نوري نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د مقر او ګیلان ولسوالۍ د اړوندو کې په شپږو نقطو کې د واورې زحمت له یو متر نه زیات شو او دا د دې سبب شو چې دغه لاره د ترافیکو پر مخ بنده شي. ورې زموږ د فوایدا مې او د قراردادي شرکت هڅې روانې دي. امید شته چې د نن ورځې تر پایه به د غزنی ولایت په اړوندو کې د کابل کندهار لاره مکمل د ترافیکو پر مخ خلاصه وي.
پر دې سربېره د میدان وردګ چارواکو هم نن د دې ولایت او بامیانو ترمنځ د لارې د بندېدو خبر ورکړ، خو وایي چې د لارې د خلاصېدو چارې روانې دي. د افغانستان د سینما مشهور لوبغاړی قادر فرخ ومر. قادر فرخ چې د تمثیل په ډګر کې د استادۍ رسمي لقب درلود، تیره شپه د زړه د ناروغۍ له کبله ومر. نوموړي په ګڼو سینمایي فلمونو، تیاترونو او تمثیلي ټوټو کې رول لوبولی دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د قادر فرخ مړینه د افغانستان د سینما لپاره یوه ستره او نه جبرانېدونکې ضایعه بولي. د دغه وزارت ویان صابر مومند
هغه بیګا شپه لس بجې د ترکیې په یوه روغتون کې د کورنۍ د غړو خبره چې د قلبي تکلیف له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مړینه د هنر او فرهنګ په برخه کې یوه لویه ضایعه بولي.
د یادونې ده چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې دا دریم افغان ممثل او د سینما لوبغاړی دی چې د ژوند پور پرې کوي. مخکې له دې اسدالله تاجزی او آصف جلالي هم د بېلابېلو ناروغیو له کبله مړه شول. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي نن په تهران کې د قدس ځواک د پخواني قومندان قاسم سلیماني د جنازې لمونځ ادا کړ. د ایران دولتي تلویزیون وښود چې لسګونه زره کسان په پلازمینه تهران کې د سلیماني جنازې ته راټول شوي وو. نوموړی د جنوري په دریمه په عراق کې د امریکا په یوه هوایي برید کې وژل سو. د قاسم سلیماني مړی به د جنوري پر اوومه یعنې سبا د هغه په زیږنځای کرمان کې خبرو ته وسپارل سي، خو کرمان ته تر رسیدو پورې د هغه جنازه په څو ښارونو کې وګرځول سوه او پلویانو یې درناوی وکړ. فرانسه، بریتانیا او جرمنی له ایران وغوښتل چې د 2015 میلادي کال اټومي تړون رعایت کړي. دغو هیوادونو چې د اټومي تړون درې اروپایي لاسلیک کوونکي دي، نن دوشنبه په یوه ګډه اعلامیه کې په عراق او ایران کې د کړکیچ د کمیدو پر اهمیت ټینګار کړی. فرانسه، بریتانیا او جرمنی په عین حال کې د داعش ډلې پر وړاندې د مبارزې لپاره پر خپل هوډ بیا تاکید کړی دی. تر دې مخکې ایران ویلي وو نور د نړۍ له قدرتونو سره په اټومي موافقه کې هیڅ محدودیت ته ځان ژمن نه ګڼي. د ایران حکومت دا اعلان چې تېره شپه د دې هیواد له دولتي تلویزیون څخه خپور شو، وروسته له دې وکړ چې د دغه هیواد د قدس ځواک قمندان قسم سلیماني د جمعې په ورځ د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د امریکا په هوایي حمله کې ووژل شو. کرملن اعلان وکړ چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل روسیې ته د ورتلو لپاره د ولسمشر ولادیمیر پوتین بلنه منلې ده. تمه ده میرمن مرکل د جنوري پر 11 روسیې ته ولاړ شي. کرملن نن د جنوري 6 وویل چې پوتین او مرکل به د منځني ختیځ پر حالاتو چې د ایران د قدس ځواکونو د عمومي قمندان قاسم سلیماني تر وژل کېدو وروسته لا ډېر سوی بحث وکړي. کرملن زیاتوي د روسیې او جرمني مشران د سوریه، لیبیا او اوکراین پر وضعیت خبرې کوي. د جرمني د صدر اعظم له دفتر هم یوې خبرې سوي اعلامیې د جنوري پر 11 روسیې ته د انګلا مرکل سفر تایید کړی دی. دا اعلامیه وایي دواړه مشران به په مسکو کې خبرې سره وکړي. او روسیې د لیبیا په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې جوړولو غوښتنه کړې. نننۍ غونډه په داسې حال کې رابلل شوې چې ترکیه په دغه جګړه ځپلې هیواد کې د خپلو سرتیرو ګمارنه پیل کړې ده. د خبرونو پای.
لازده رادیو مخامنه خبری مجله اوری را سروسه قدرمن آوریدون که ده خبرونه پا دوام که را پور نخبرو. ده افغانستان ده ملی امنیت شورا و ای گاوندی هیوادونه پتیره ایران باید داد ورکلی چه لخفل قلم راو چخه با پر افغانستان حملو تا اجازه نورکوی.
موږ ایران ته دا وکړی همدا ډول موږ توقع لرو چې موږ د همسایه هیوادونو خاوره هم موږ پر خلاف باندې ونه کارول.
د افغانستان د پوهنې وزارت غواړي د هیواد په معارف کې پراخ اصلاحات راولي. په کابل کې د امریکا د پخوانی سفیر جان باس درې کلنې دورې ته کتنه کوو. او په یو بل راپور کې به واوري چې د ولسي جرګې غړو نن د پلازمینې د چاپیریال د ناوړه وضعیت له کبله پر حکومت سخت انتقاد وکړ.
پتیرو کلو کې دې مسالې ته هیڅ راس پام نه شوی. امن چې کله لا بیړني او مرګونی حالت سره مخ شوی او دا مسله راته مهمه کارا شوه.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو او ردو ته را سره وسی. سمګراګله ازادۍ رادیو اوري په مکرۍ د دې خبری مجلې لومړی راپور ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا لګوندیو هیوادونو غواړي چې خاورې د افغانستان پر ضد د حملو لپاره ونه کارول شي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل نن دوشنبه ازادۍ رادیو ته وویل افغان حکومت خپلو ټولو ګاونډیو هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې خاورې د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي او دوی هم باید ورته اقدام وکړي. دا څرګندونې د امریکا لخوا په عراق کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د قمندان جنرال قاسم سلیماني له وژل کېدو او د ایران او امریکا ترمنځ د کړکیچ له پراخېدو وروسته مطرح کیږي. د خطر پردیس په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
په عراق کې د قاسم سلیماني تر وژل کېدو او د ایران او امریکا ترمنځ په دې مسله د نوي کړکیچ تر پیدا کېدو وروسته د افغانستان د امنیت شورا تازه غوښتنه. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل له ګاونډیو هیوادونو تمه لرو چې خپل خاوره د افغانستان پر ضد ونه کاروي.
ایران ته دا وکړی چې د افغانستان خاوره به پر ضد نه کاریږي نه به د بل هیواد پر ضد کاریږي. همدا ډول موږ توقع لرو چې
مخکې تر دې ولسمشرۍ مانۍ هم په خپل اعلامیه کې دا ویلي وو چې د افغانستان خاوره د بل هیواد په ضد نه کارول کیږي. خو تازه موضوع د افغانستان د ملي امنیت شورا د ویان په خبرو کې همدا ده چې له ګاونډیو هیوادونو هم ورته هیله شوې ده. د عراق هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو قمندان جنرال قاسم سلیماني تر وژل کېدو وروسته په افغانستان کې دننه د اندېښنې دي چې دا مسله د افغانستان امنیت هم ونه ګواښي. د دغه هیواد د ولسمشر مشر دویم راسل د اندښنه هم خودلی د امریکا او ایران ترمنځ تازه کړکیچ د افغانستان سولې پر پروسی اغیز ونه کړی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سلیمانی په نړۍ کې لومړی نمبر ترهګر او د ترهګریزو ډلو ملاتړ کوونکی بللی او هغه هیواد ویلي چې نوموړی باید وختي په نښه شوی وای. اوس یو شمېر خلک او کارپوهان وایي که سلیمانی د ترهګرو په ملاتړ تورن کېدو له امله په نښه کیږي، نو ولې پاکستاني جنرالان چې تل د ترهګرو په ملاتړ تورن دي نه په نښه کیږي؟ د نظامي چارو پوه عتیق الله مرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي ایراني جنرالان که د امریکا لخوا په نښه کیږي، دلیل یې دا دی چې هغوی د منځنۍ اسیا هیوادونو لپاره ګواښ دي.
کو په عراق کې کنه مستقیمه مداخله درلوده، په سوریه کې مستقیمه مداخله درلوده، او د بشار اسد د دفاع کوله او د عراق له دولت په هند دفاع کوله او دوی هلته شتون درلود. پاکستاني جنرالان هېڅ وخت افغانستان کې شتون نه لري که په پټه باندې لري، داسې مشهود نه دي، چاته معلوم نه دي چې دا څوک دي څنګه دي.
د ایران د سپاهی پاسداران د قدس ځواکونو قمندان جنرال قاسم سلیمانی د تیر جمعې په ورځ د امریکا لخوا د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه په یو هوایي برید کې ووژل شو. ایران د دې پیښې څخه وروسته د سخت غچ اخیستو ګواښ وکړ او وی ویل چې په دې تړاو به غلي پاتې نه شي. په ورته وخت کې بیا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په یو پیغام کې ایران ته د غچ اخیستونکو اقداماتو پر وړاندې خبرداری ورکړ. هغه وویل که ایران په امریکایانو یا امریکایي اهدافو کومه حمله وکړي، امریکا به د ایران 250 سیمې په نښه کړي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
د کابل د هوا ډیره ککړتیا د دې باعث شوه چې ولسی جرګه د چاپیریال ساتنې د ادارې او د کابل ښاروالۍ چارواکي ځواب ویلو ته ور وغواړي. د ولسی جرګې غړي وایي د دغو دوو ادارو مسؤلین تر ډیره په نمایشي او فیسبوکي کارونو بوخت دي او د هوا د ککړتیا د کمولو لپاره ځانګړی پروګرام نه لري. په دې اړه تفصیل له کابله د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د کابل ښار شدید ککړې هوا، د کابل ښاروالۍ او د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤلین د ولسی جرګې د غړو له توندو انتقادونو سره مخ کړل. ولسی جرګې د یکشنبې په ورځ د کابل ښاروالۍ سرپرست احمد زکی سرفراز او د چاپیریال ساتنې مرستیال عزت الله صدیقي د دغه موضوع په اړه د توضیحاتو د ورکولو لپاره ورغوښتي وو. د دغه جرګې د چاپیریال ساتنې د کمیسیون رئیس خان محمد وردګ د هوا د ککړتیا په کمولو کې د دغو ادارو کارونه بسیا ونه ګڼل. د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د لازمو وقایوي پروګرامونو نشتون، د بېوزلو ژوند ته نه پام او د سونګ موادو لوړې بیې هغه انتقادونه وو چې د ولسی جرګې غړو مطرح کړل. د جرګې غړي شاهناز غوثي وویل اوس چې ناوخته شوی، د دغو ادارو مسؤلین په یو لړ نمایشي او فیسبوکي کارونو هڅه کوي چې د خلکو په سترګو کې شګې وشیندي.
د حکومت کارونه تر ډیره حده نمایشي او د غبرګون بنه لري. تاسو پالیسي او سیاست نه لري، یوازې هوا نه بلکې ازمکه هم ککړه ده. تاسو د سړې هوا لاره تک نه ودوه میاشته مخکې ولې لاس په کار نشوي؟ څوک چې په ورځ کې 500 افغانیت لري څنګه په لوړه بیه تیل او ګاز وپیری؟
د کابل ښاروالۍ سرپرست احمد زکی سرفراز د ولسی جرګې د غړو د انتقادونو پر وړاندې وویل د هوا د ککړتیا مخنیوی یوازې د دغه ادارې کار نه دی، او تر څو چې په دې برخه کې ټولې ښکېلې ادارې او وزارتونه یو لاس نه شي، ښاروالۍ په یوازې ځان د دغه ستونزې مخه نه شي نیولی.
اتیف چې د ککړتیا له پلاني او غیر پلاني کورونو او د موزر کاربن زیاتوالي چې له زړو له کار لوېدلو وسایتو نه تولیدیږي او خطرناک دي ده. په دې برخه کې باید مسؤولې ادارې او وزارتونه له موږ سره کار وکړي. موږ 15 کلن پلان لرو او اوس مو هم وضعیت لږ څه کنټرول کړی دی، خو د نورو ادارو له مرستې پرته نشي کېدی.
په کابل ښار کې د نفوسو زیاتوالی، سلګونه مرکز ګرمي لرونکي ښارګوټي، د شنو سیمو د یوې برخې زیانمنېدل، له زیربناو پرته ودانۍ او د چاپیریال د ککړوونکو موادو سیزل هغه څه دي چې هوا ککړولی شي. خو له دې سره سره د سوداګریزو ساحو او لکار د لویدلو نقلي وسایتو زیاتواله هغه موارد دي چې د دغو ادارو مسؤلین لستونز سره مخ کړي او هڅه کوي چې هوارولو ته لارې چارې پیدا کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د کابل کندهار لوی لاره د واورو د زیات اورښت له کبله بنده شوې ده. د میدان وردګو چارواکي وایي چې دغه لاره د کابل او بامیانو په اړوندو سیمو کې بنده شوې، خو ولایتي شورا وایي چې دا لاره په میدان ښار کې بنده ده. په دې اړه نورحال د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راکوي.
د افغانستان په زیات شمیر ولایتونو کې له تیرو څو ورځو او شپو راهیسې واوره او بارانونه اوري. د واورې د زیات ورښت له کبله د افغانستان د یو شمیر ولایتونو او پلازمینې کابل ترمنځ لارې د ترافیکو پر مخ په ساعتونو ساعتونو تړلې وي، چې له جملې یوه هم د کابل کندهار لویه لاره ده. د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسؤلین وایي د دغه ولایت په مربوطاتو کې د واورې د زیات ورښت له کبله د کابل کندهار لویه لاره هره ورځ او شپه په ساعتونو ساعتونو د ترافیکو پر مخ تړلې وي.
د دغه شورا
یو غړي شریف الله وتک ازادي راډیو ته ویل د دغه سړک پر سر د دولت په میلیونونو افغانۍ مصرفوي او شرکتونو ته په قرارداد ورکوي څو یا د لارې د واورې له کبله د ترافیکو پر مخ ونه تړل سي. خو دی وایي هغه شرکتونه چې د یادې لارې قراردادونه ورکول سوي دي دا توانایي نه لري چې یاد لاره له واورې څخه پاکه کړي او لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه کړي. دی وایي دغه لاره اوس هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده.
دغه لاره خو دغه تېرې ورځې څو ورځو راهیسې بنده ده. بله میدان ښار ده، خپله میدان ښار ده، یو کیلومتر میدان ښار مابین دمدغه کې بنده ده. ولایت مقام سره څنګ کې کسان په دې لاره باندې لوی ټیلر موټر دي، نو دغه ټیلر موټر هم سره چې مازې لږ واوره وشي بیا سره د تګ امکانات کمې دوم لاره بنده کړې ده. او موټروانان هم بې نظمي کوي، خو په ټوله کې سره چې د دې ورځ لامل دا لاره بنده ده. خو ولې دلته بودیجه مصرفېږي؟ دولت په دې برخه کې سره پیسې مصرفوي، دا پیسې باید په سمه لاره مصرف شي.
د ولایتي شورا دغه مسولین وایي د یادې لارې پر سر تلونکي مسافر او موټر چلوونکي اوس له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د کابل کندهار لویه لاره د افغانستان د لومړي نمبر لویو لارو څخه ده چې زیات شمیر ولایتونه سره نښلوي او د زیات شمیر ولایتونو موټر تګ راتګ پرې کوي. د دغه ولایت مقام مسولین هم د یادې لارې تړل کېدل تاییدوي، خو وایي چې یاده لاره د کابل او بامیانو په مربوطاتو کې تړل سوې، نه د میدان وردګو. دا دغه ولایت مقام ویان محیب الله شریف زی بیا د ولایتي شورا د مسولینو هغه خبري رد کړي چې ګڼي یادې لارې دي د میدان ښار په مربوطاتو کې تړلې وي.
خو د اوجګک لاره د بامیان او کابل لاره د اوجګک په هغه کې بنده شوې ده. په کوتل کې هغه چې د بامیان مربوطه د موږ مربوط نه ده، د موږ په خوا کې د میدان وردګ ولایت پاړون سیمو کې هغه لاره هم پاکې دي. کومه لاره چې بندیږي هغه د موږ د ساحل هغه خوا در غنده د پغمان مربوط کیږي چې وقت ولسونه ورسره لاس او ګریوان دي او وخت نه وخت هغلته ډېره لاره بندیږي. او په دغه برخه کې مخکې هم زمونږ د ټولګټو رسد کارکوونکو هغه لاره د خپل مسؤلیت نه هغه خو لاره هم جوړه کړې وه. ځینې
د ولایتي شورا دغه مسولین زیاتوي چې په دغه ولایت کې اوس هم واوره په ډیر شدت سره اوري او که دغه ډول دولت ورته لاس تر زنه کښېني نو یا د لاره به تر ډېره وخته د ترافیکو پر مخ وتړل سي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د هوا پیژندنې ادارې هم اټکل کړی او وړاندوینه یې کړې ده چې د افغانستان په زیات شمېر ولایتونو کې چې له جملې یو هم میدان وردګ، غزنی او د دغې لارې پر سر پراته ولایتونه دي چې زیاته واوره به پکښې وورېږي او سیلابونه به راسي.
آزادی خبری مجله اوري.
په کابل کې د امریکا د سفیر جان باس دوه کلن ماموریت نن پای ته ورسید. جان باس د لانجمنو انتخاباتو او د سولې د ټکنی بهیر په ګډون د افغانستان د وروستیو مهمو تحولاتو په اړه په غونډو کې د امریکا د دریز د بیانولو پر بیانولو سربیره تل د ټویټر او نورو ټولنیزو شبکو له لارې په دې اړه تبصرې کړي دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره نوریاس نوری دا شیبه په ستوډیو کې راسره دی. نوری صاحب،
بلې تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه جان باس د ټولنیزو شبکو له لارې هم د افغانستان په اړه په مهمو موضوعاتو تبصرې کړي او چې ډېر د خلکو پام ورته اوښتی دی. په افغانستان کې د امریکا د سفیر په توګه د جان باس 2 کلن ماموریت نن پای ته ورسېد او له کابله هم واشنگټن ته روان شو. جان باس داسې مهال له کابله ځي چې د افغانستان د ګاونډ ایران او د امریکا ترمنځ کړکېچ د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د قمندان قاسم سلیمانی د وژلو پر سر هم اوج ته رسېدلی دی. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي تر هغو چې د هغه ځای ناستې ټاکل کېږي د امریکا شارزدافر راز ویلسن به د سفارت سرپرستی کوي. ښاغلی ویلسن چې په ترکیه او ازربایجان کې د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړي تمه کېږي چې په څو راتلونکو اونیو کې به کابل ته ورسېږي. د بهرنیو چارو وزارت دغه راز په خبره کړي بیان کې ویلي چې ښاغلی باس په دغه 2 کلنه موده کې په افغانستان کې د یو سیاسي جوړجاړي لپاره د ولسمشر ډونالډ ترامپ د ادارې هدف په مهارت مخته وړی هغه ماموریت چې د سختو امنیتي ستونزو سره سره مخته وړی او هدف یې د دې مسلې یقیني کولو چې بیا هیڅکله هم د افغانستان له خاورې متحدو ایالاتونو ته ګواښ پېښ نه شي. دا چې جان باس څومره په دغه ماموریت کې بریالی و د ازادي راډیو د ګنداراوی پاڼې چلوونکی ابوبکر صدیق وایي. لکه د هر هیواد د سفیر په توګه چې په کوربه هیواد کې د خپل هیواد د بهرني سیاست استازیتوب او ګټې خوندي کوي جان باس هم په دې موده کې دغه کار سرته رسولی دی.
موږ باید له یاده ونه باسو چې نړۍ په هر کوم هیواد کې چې د امریکا څوک سفیر وټاکل شي هغه د هغه هیواد په اړه د خپل حکومت پالیسی عملی کوي. نو د تیر 2 کلو راهیسې په افغانستان کې د امریکا پالیسی دا و چې د یوې توافق له لارې په افغانستان کې جګړې ته د پای ټکه کې خود شي یا د عقل هلته خشونت راکم شي او سولې ته زمينه برابر شي. او په دې کې ښکاره خبره ده چې پخوانی سفیر جان باس لاستراوړنې لرلې.
تاسو ښکاري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ اپیل شوی مخامخ خبرې بیا په ټپه درېدلې. دغه خبرې د واشنگټن لپاره ډېرې مهمې په دې چې د وسو سیاسي جوړجاړي له لارې په افغانستان کې د امریکا د 3 کلنې جګړې د پای ته رسېدو هدف په نتیجه کې ترلاسه کیږي. په دې خبرو کې وروستي جنجالونه هم ډېر د اوربند او په افغانستان کې د شخړو د کمیدو پر سر راپورته شوي. د هغه غوښتنه ده چې پر امریکایي لوري سربېره د افغانستان حکومت هم د سولې د بهیر د پیلېدو لپاره په دې
نوری و چې په کابل کې د امریکا د پخوانی سفیر جان باس 2 کلن ماموریت ته کتنه کړې وه.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو
مخامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په پام کې لري چې د هیواد د پوهنې د نظام له سیاست لري وساتي او پراخ مسلکي اصلاحات پکې رامنځته کړي. په دې مناسبت د وزارت د دوشنبه په ورځ د مرکز او ولایتونو د پوهنې د مسؤلینو په ګډون په دې هدف یو سمپوزیم جوړ کړی و چې د اصلاحاتو د سند د جوړولو لپاره د سمپوزیم د ګډونوالو نظریات راټول کړي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د هیواد د پوهنې نظام شاوخوا 40 کاله د سیاستونو تر اغیز لاندې و او نور نه غواړي چې پر دغه نظام سیاست حاکم وسی. د پوهنې وزیر میرویس بلخی د دوشنبه په ورځ د مرکز او ولایتونو د پوهنې د مسؤلانو د 3 ورځنی سمپوزیم په پرانیست غونډه کې وویل د هیواد د پوهنې د هر اړخیز اصلاح لپاره هڅې تیزی شوې دي. د بوبل د دغو اصلاحاتو د سند د جوړولو لپاره تصمیم لرو چې د پوهنې د متخصصینو او مسؤولو کارکوونکو نظریات راټول او پلي کولو ته تدابیر ونیول شي.
یک سند جامع و بنیادینی از اصلاحات
د ښوونې او روزنې په بیلابیلو حوزو کې داسې یو جامع او بنیادی سند جوړ کړو چې د یو لارښود په توګه د پوهنې کورنۍ ته ورکړل شي او عملي شي. له دې سره به له یو نامطلوب وضعیت نه مطلوب وضعیت ته ورسیږو.
خاغلی بلخی ټینګار وکړ چې له پوهنیز نظام سره باید هیڅ کله هم سیاسي چلند ونه شي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په دغو اصلاحاتو کې د پوهنې اداري تشکیلات، تعلیمي نصاب، د مسلکي کادرونو روزل او ګمارل او د چارو تخنیکی کول شامل دي. د دغه وزارت د مسؤلینو په خبره د پوهنې په نظام کې دغه اصلاحات ښایي وخت ونیسي خو نتیجه به یې ګټوره او تلپاتې وي. د دغه وزارت مسؤلینو دا هم وویل چې دغه اصلاحات د یاد وزارت د 10 کلن ستراتیژیک پلان یوه برخه ده چې کار پرې روان دی.
په یاد سمپوزیم کې د ملکی خدمتونو او اداري اصلاحاتو رئیس نادر نادری چې اداره یې د دغه وزارت د استخدام په چارو کې په مستقیمه توګه ښکیل ده وویل د پوهنې د نظام د اصلاحاتو لپاره اړینه ده چې پر اداري تشکیلاتو یې بیا کتنه وشي.
مرکز و ولایت از لحاظ اداری در بعضی موارد پندیدگی یا تشکیلاتی دارند.
مرکز و ولایتونو لیداری پلاو په ځینو برخو کې تشکیلاتی پرسوب لري. په تشکیلاتو کې په سلو کې اوشت اداری برخه ده. د برخه ته باید بیا کتنه وشي. په دې دلیل ځینې اداري امکان لري لمنځه لاړ شي.
د افغانستان د پوهنې وزارت په داسې حال کې د پوهنې په نظام کې د هر اړخیزو اصلاحاتو د راوستلو خبرې کوي چې د دغه وزارت د معلوماتو له مخې همدا اوس د هیواد کابو 50% ښوونځي ودانۍ نه لري. ښوونځي د مسلکي ښوونکو له کموالي سره مخ دي او شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سلګونه زره ویرکوونکو نن په تهران کې د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواک د پخواني قمندان جنرال قاسم سلیمانی د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. د سلیمانی د وژل کېدو پر سر د تهران او واشنگټن ترمنځ کړکیچ په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا ایران ته خبرداری ورکړی چې که د سلیمانی د وژنې د غچ اخیستو لپاره د امریکا پر اهدافو حمله وکړي نو لرغوني ځایونه به یې په نښه کړي. د نوریاس نوری پراپور کې په دې اړه نور تفصیل.
په تهران کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیمانی د جنازې په مراسمو کې چې د تهران له پوهنتونه پیل او د ازادي تر میدانه پورې 3 کیلومتره ولېږدول شو په سلګونو زره ویرکوونکو ګډون کړی و. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنهی چې قاسمی ته د درناوي او دعا مراسم مخته وړل د هغه پر تابوت اوښکې توی کړې. د ایران د دولتي تلویزیون چې د قاسمی د جنازې د مراسمو جریان په ژوندۍ بڼه خپراوه په تصویرونو کې لیدل کېږي چې د تهران لوی واټونه د خلکو له ګڼه ګوڼې ډک دي. د سلیمانی جنازه د ایران له څو ښارونو تهران ته رسېدلې او سبا سهشنبه به د هغه په پلرني ټاټوبي کرمان کې خاورو ته وسپارل شي. سلیمانی د ولسمشر ډونالډ ترمپ په امر د تېرې جمعې په ورځ د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. په داسې حال کې چې د سلیمانی د وژل کېدو پر سر تهران او واشنگټن یو بل ته سخت ګواښونه کوي، د نړۍ مشران له دواړو خواوو غواړي چې له زغمه کار واخلي. تهران د سلیمانی له وژلو سمدستي وروسته ژمنه وکړه چې د هغه غچ به واخلي. ترامپ خبرداری ورکړی چې که تهران د امریکا پر ګټو نور حملې وکړي د ایران د لرغونو ځایونو په ګډون به د هیواد مهم ځایونو د حملې لپاره په نښه کړي. ولسمشر ترامپ د ایراني مشرانو غچ اخیستونکو ګواښونو ته په اشاره مخکینۍ خبرداری بیا تکرار کړ او ژمنه یې وکړه چې د ایران هر حملې ته به سخت ځواب ورکړي. ترامپ دې اړه چې د ایران په لرغونو ځایونو حمله وشي هغه به د نړیوال قانون له مخې جنګي جنایت وګڼل شي، د خپلې ادارې دننه اندېښنې له پامه وغورځولې او ویې ویل چې دی به دا کار وکړي که ایران حمله وکړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل که تهران د سلیمانی د وژلو لپاره غچ واخلي نور ایراني مشران به هم په نښه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ دغه راز پر عراق هم د سختو بندیزونو د لګولو لپاره خبرداری وروسته له هغې ورکړ چې د دې هیواد پارلمان پرون د یوه پرېکړه لیک په صادرولو سره له عراقه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. دغه پریکړه لیک د عراق له حکومت غواړي چې دې ته په پام سره چې په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه بریالی شوې او نور عملیات پای ته رسېدلي، له نړیوالو ځواکونو د مرستې غوښتنه دې بیرته واخلي. د دغه پریکړه لیک له مخې د عراق د صدر اعظم عادل عبدالمهدي حکومت باید په عراق کې د ټولو بهرنیو پوځیانو حضور پای ته ورسوي او هم دغه ځواکونه له دې منع کړي چې د دې هیواد له خاورې، هوایي قلمرو او اوبو څخه په هر دلیل چې وي نور کار واخلي. د اسپینې ماڼۍ د خبري برخې د راپورونو له مخې ترامپ وویل چې د ایران د قدس ځواک د پخواني قمندان قاسم سلیمانی د وژلو په خاطر که بغداد له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه، موږ به تر هغو نوځو چې د پوځي لویې اډې لپاره چې په دې هیواد کې مو جوړه کړې موږ ته پیسې رانه کړي. ترامپ چې په ایر فورس ون الوتکه کې سپرو خبرې لان ته څرګندونې کولې دغه راز وویل، پر دې اډې موږ ډېرې پیسې لګولي، دا په عراق کې زموږ یوه ډېره مهمه اډه ده، د دې اډې پر جوړولو موږ میلیارډونه ډالر لګولي دي. د امریکا متحده ایالات په عراق کې شاوخوا 5000 پوځي پرسونل لري چې ډېری یې پوځي سلاکاران دي. د تهران او واشنگتن ترمنځ کلکې زیاتوالی په تیر بیا ورسته له هغه چې تهران پرون اعلان وکړ چې نور د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال په اټومي تړون کې له ټولو کړو ژمنو په شا کېږي. د نړیوالو اندېښنې هم زیاتې کړې دي. د دې تړون درې اروپایي هیوادونو، فرانسې، برېټانیا او جرمني او دغه راز چین او روسیې چې ټول له دې تړونه د واشنگتن تر وتلو وروسته هغه ته وفادار پاتې شوي، له تهرانه غوښتي چې د دغه تړون درناوی وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس نن وویل چې دا به د دغه تړون د له منځه تلو لپاره لومړی ګام وي، چې که داسې وشي دا به یوه لویه ضایعه وي. په عین حال کې د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ نن په بروکسل کې د دې تړون د غړو هیوادونو د سفیرانو یوه غونډه رابللې ده. ناتو په عراق کې 200 پرسونل لري چې ماموریت یې عراقي ځواکونو ته روزنه ورکول دي. د سلیمانی له وژل کېدو وروسته دغه ماموریت ځنډول شوی دی.
قدر من اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبری مجلې پای ته راورسیدو. د ازادۍ راډیو د نن ورځې د خبرونو تر پایه یوه بله نیم ساعته خبری مجله پاتې ده چې د خبرونه سلطان محمد سرور تاسو ته وړاندې کوي. او د